شوی دی چې پرته د معرف ریاست له رسمي اجازه لیکه ژورنالیستان حق نه لري چې د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو څخه لیدنه وکړي. د سیدکرم ولسوالۍ د کندرخیلو د حضرت علي ابتدایي ښوونځي ښوونکی حکم خان وایي چې له څو کلونو راهیسې سره له هڅو چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي د معرف څخه د ورغلي مکتوب پر اساس نشي کولی چې ژورنالیستانو ته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه ورکړي او نه دوی خپلې ستونزې او غوښتنې بیانولی شي.
موږ ډېرې الیزلې وکړې، تر اوسه پورې زموږ غږ چا ونه رویده. مشکلات دا د سرپنا جای نه لرو، اوبه پر نمناکه مځکه کې ناست یو، ډنډ اوبه ولاړې وي. اخر چې اوړی راځي د سره لمر ته به موږ ناست یو. موږ ته داسې مکتوب راغلی دی چې عکاسي به د مکتب تر څو چې د معرف مکتوب نه وي وسره داسې چا ته اجازه مه ورکړه.
د دې ښوونځي سرمعلم د تعمیر نشتوالی تر ټولو ستره ستونزه ګڼي. وایي د باد او باران پر وخت زده کوونکي رخصتوي، خو د ګرمۍ پر مهال زده کوونکي پوزي پر لاس کله د یوې او کلام د بلې ونې تر سیوري لاندې کینوي.
زه بیت الله د سیدکرم د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د حضرت علي ابتدایي کې سرمعلم یم. ستونزې خو وروره دغه دي چې تعمیر نه لري، سرپنا جای نه لري. چې موږ درس ورته وایو چې کوم وخت باران وسي، که یغه ورځه منځکه خوشته وي نوجنې، یا موږ چوټي ورکو یا شاګردان مثال پوهېږي چې منځکه خوشته ده او نه درس هغسې خوند کوي نه درس ویلی شي، ځکه چې منځکه خوشته وي. باران چې کوم وخت نه وي، بس لمر ته ناست وي، کله د یوې ونې سوري ته درویسو، کله بلې ونې ته سوري ته درویسو.
د پکتیا پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم لري او تر 60% پورې یاده ستونزه واره کړي. دی دا هم وایي چې ښوونځیو ته د ژورنالیستانو د ورتګ او مخنیوي مکتوبونه یې د وزارت د لایحې له مخې استولي دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق وایي ښوونځیو ته د ژورنالیستانو له ورتګ سره ستونزه نه لري، خو مخکې له دې چې دوی ښوونځیو ته ځي له پوهنې ریاست څخه د وزارت د هدایت سره سم د ثبتنام فورم ترلاسه کړي. خدا پوهنې د رئیس دغه خبرې په پکتیا کې د مدني ټولنو فعالان نه مني. وایي پوهنې ریاست غواړي په دې ډول فرمو ورکولو د واقعیتونو مخه ونیسي. د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهجور وایي پوهنې ریاست په عکس او ویډیو اخیستو یا نظر څرګندولو بندیز په ځینو سیمو کې د واقعیتونو د پټولو په موخه کړی دی.
دا کار کېدای دوی په دې خاطر کړی چې دوی ځینو سیمو کې، حتی د سیمې پکتیا کې موږ لرو چې هلته ښوونځیو کې له سره زده کوونکي نسته، نو رښتیا هم چې ژورنالیستان د سیمې ته ولاړ شي هغه حقیقت راخلي، خو دا حقیقت بیا څرګندېږي بیرته د دوی هغه فریب چې دوی وزارت ته ورکوي هغه افشا کېږي.
د پکتیا په ډېرو ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې د ښوونځیو له ښوونکو او معرف له مدیرانو سره خبرې وکړو، خو هغوی ته د ورغلي مکتوب پر اساس په دې ونه توانېدو او له خبرو کولو څخه یې ډډه کوله. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د پټې خولې فریاد. سلامونه، فریده هوب سیفیم. د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو په لړ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خزو حال اخلو، خو پیل مو له کندهار کړي. په کندهار کې خزی وایي دوی په بیلابیلو برخو کې له خپلو حقونو محروم دي، خو په ټولنیزه کچه لږ ملاتړ ترلاسه کوي او حتی کله چې د اعتراض غږ پورته کړي دا اعتراض یې له خپل حق دفاع نه بلکې جرم بلل کیږي. ولور په وروستیو کې په کندهار کې ډیر دود شوی او د دې ډیر قربانیان ځوانان او پیغلې دي. کندهاری ښځې وایي په دې ولایت کې د ښار او کلي ترمنځ د ښځو په ژوند کې لوی توپیر شته، خو دواړه هم په ښار او هم په کلي کې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. خو یو شمېر نورې بیا وایي دا به ناسمه وي که ووایو چې ټول نارینه د ښځو حقونه نه ورکوي یا یې سپکاوی کوي، خو په عمومي توګه وضع داسې ده چې ډیر سړي سره له دې چې پوهیږي ناسم چلند کوي او له اسلام دین سره مخالف عمل کوي، خو بیا هم خپل دود نشي پرېښودی. لکه دا ورته شرم ښکاري چې د کور کار وکړي، ښځه یې ناروغه وي، ماشومې په نس وي او یا هم بله کومه ستونزه لري، خو که مري او که رغېږي مېړه یې په وخت چای ډوډۍ او پاکې جامې غواړي. دا یې لڅه کوي چې خپله ښځې پر ښځو ظالمانې دي، په یو نیم کور کې خو خواښې له مېړه ظالمه وي. ښځې حتی له دومره ناوړه حالاتو سره مخامخې شي چې پر روحي وضعیت یې ناوړه اغېزه وکړي، ان تر دې چې تر ژونده مرګ ځان ته خبولي. نو ټول خزی د ځانوجنی په فکر کې نه دي، دوی منطقي لارې هم لټوي، لکه زهرا چې په مخدر موادو موتاد پلاری په کندهار کې په چا خرڅ کړي او بیا د خسر په کور کې له وهلو ټکولو پتنګ شوي او د گاونډیانو په مرسته د سیمه ایزو مسؤلانو وردبولې. زهرا وایي پلار مې موتاد وو، دلته چې راغلو نو زه یې د دې لپاره خرڅ کړم چې د خپلو نشه یي موادو لپاره یې پیسې نه درلودې. دلته را سره ډېر ظلم و، وهلې مې په پکی باندې به یې زړولم، ډیر وخت به یې ډوډۍ نه راکوله. د لاسونه مې وګورئ، د اور په سیخونو یې راته کباب کړي دي. زه طلاق غواړم، که دا ځل ورشم نو وژنې مې. دیارلس کلنه زهرا په یو لک افغانۍ خرڅه شوې او خواښې او مېړه یې ډېره سخته وهلې ډبولې ده. خو زهرا چې د کندهار د ښځو د چارو په ریاست کې اوسېده، پر امنیتي ځواکونو هم بې باوره وه. د کندهار د خزو د چارو رئیس رقیه اسکزی وایي له زهرا سره ډیر ظلم شوی دی، خو مسؤلانو د هغې دوسیه هغسې چې لازمه ده نه ده څېړلې.
ولې چې ما دا ماشوم نجلۍ ولیدله، چې دیارلس کلنه ماشوم نجلۍ چې دی وت کړې وه، حالت یې ډېر سخت خراب و، مخ یې ډېر زخمونه درلودله، لاسو یې، پښې یې، ملا یې، حتی پنځه ځای یې سر مات شوی دی، چې په خښته یې وهلې ده، په لرګې یې وهلې ده. بدبختانه ووایم موږ په دې موضوع باندې څارنوال هم خبر کړي، دوسیه یې ډېره سري او سطحي ورته جوړه کړې ده. هغه شکنجې چې دی د پنکې ده خوړلې ده، حیوانان ساتل زجر شوی ده، هېڅ نوه مسایل په دې کې نه دي درج کړي.
د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې هڅه کړې ده چې د څارنوالۍ له مسؤلانو سره خبرې وکړي، خو څوک حاضر شوي نه دي چې د زهرا د دوسیې په اړه خبرې وکړي. د زهرا په شان ډېرې نورې ښځې هم ورته ستونزه لري. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې ډول پیښو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون مرستیال شمسالدین تدوین د زهرا د دوسیې په برخه کې امنیتي او قضایي ارګانونه ملامت بللي.
دغه نجلۍ د خښنې ځای و چې د ده وضعیت چې سره یې کتل، او بالاخره دا چې موضوع موږ ته اطلاع راکړ، زما شخصا د حقوق بشر په چوکات کې د څارنوالۍ مقام موږ د دوی د تاریخ د دعوه غوښتنه وکړ. هغه محترم څارنوال صاحب چې په دې هکله مکلفیتونه درلود، هغه دلایل، الزام، هغه مدارک چې په قمندانۍ کې و، باید دوی تول کړی وای. د بشپړولو دپاره ضرور و، هغه اړین مسایل زما په نظر کې قانع کننده نه وو.
د کندهار ولایت د ښځو د چارو رئیس رقیه اسکزی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په کندهار کې له ښځو سره د خشونت یا تاوتریخوالي ارقام زیات شوي دي. هغه د دې مسلې علت په بیلابیلو مسایلو لکه اقتصادي او کلتوري ستونزو کې ویني. زیاتوي په دې ولایت کې د ښځو لپاره د امن د کور نشتوالي د دوی د هغو هڅو مخه نیولې چې غواړي له ښځو سره د مرستو لپاره یې وکړي.
په کندهار کې د امن خونه یا د امن کور د خویندې لپاره موږ نه لرو. هغه خویندې چې زموږ سره باید موږ باید وساتو په هغه امن کور کې، د هغو د ایشا د ساتنې لپاره خوراکه مواد، د هغو تقریبا لپاره زموږ سره کوم ډونر تر اوسه آماده سوی نه دی چې زموږ سره کومک وکړي. چې هر وخت موږ په دې باندې کامیاب وسو چې د هغو ډونر موږ ته پیسې راکړي، یا د هم یو ډونر دې ته آماده سي چې د خویندو د ایشا ساتنې لپاره زموږ سره مرسته کوي، موږ به حتما د اقدام وکړو.
کندهار کې ډېرې پیغلې په خپل خوخه نه، بلکې د کورنۍ په خوخه دې ته مجبورې کی چې د چاپنه مشي. د خپل پرېد چې دوی ورته غاړه هم کیدی، خو راتلونکي زوم د ولور لغمه په نورو ملکونو کې سرګردانه وي. نور احمد هغه کندهاری ځوان دی چې د ولور د پوره کولو په تکل سخت شپې تیروي، او ورته کوژد شوی پیغله لا هم د پلار په کور ناشته ده.
دونیم کاله کیږي چې ما کوژده کړم، او دلته ولور بخی ډیر و، تقریبا شپږ لکه وي، خو ما نشوی پوره کولی. زه دلته بزو بیکارم، لاړم پاکستان ته، ډیر وخت مې ورې کار کې خو کار نه پیدا کېده. بیرته مجبور سوم دا تصمیم مې ونیول چې بیرته راسم او دلته کار وکړم. دلته کار نشته، ډیر وخت کېده زه راځم پر چوک باندې شاوخوا یو ځای ګرځم چې کار پیدا کړم. کار ماته نه پیدا کېږي، زه څه وکړم؟ ایران یم، خو اوس تصمیم لرم چې پلی ایران ته ولاړ شم. ګونیا ورې به یو کار پیدا نو ځکه چې ولور پیسې زه باید پیدا کړم، مګر ته اوس پورې خو ډېر وخت کېږي ما هغه نیمایي لا نه دي پوره کړي.
هغه میندې چې لونې د ولور له امله کلونه د پلار په کور پاتې دي، تر ټولو غمجنې دي. زرلخته له خلکو غواړي چې په ولور دې د خپلو ځوانانو ژوند نه تریخوي.
وسل مشکلات و سره مخته وس دات میړه ته خانه دی، نه د دې قدر لري، نه د دې لیاز لري، نه د دې خاطر لري، نه وس من دغه سي ارمان د چې بزړي کې من دار وس لکه کونډه، لکه د ژوند کونډه، کونډه درته ناشته ده. دلته په ګرانه به دي نور
یو شمیر کورنۍ فکر کوي چې ولور به ورته خوشحالي راولي، خو نه، دې کار د ډیرو ځوانانو زړه مات کړی. د دوی د پټې خولې فریاد څوک نه اوري، خو کله کله په خپلو بنډارونو کې بیا داسې وایي. ډېر شیان داسې ښکاري چې یو دود دی، خو دا دودونه ډېرو کورنیو ته د خوشحالۍ په ځای غم راولي. لکه په کندهار کې داسې دود دی چې کله نجلۍ واده شي نو بیا تر ډېرو کلونو د نجلۍ کورنۍ زوم او حتی د زوم کورنۍ ته په اخترونو او نوي کال کې جامې کوي، خو د بې وزلي سړي لور ډېر پیغورونه اوري او ځورول کېږي. همدا وړې وړې خبرې کله په کورنیو کې د ډېرو سختو شخړو سبب شي، خو ښځې په کندهار کې د رښتینو بشري مرستو په تمه سختې شپې ورځې تیروي. د مثال په توګه که یوه ښځه په خپل کور کې د خپل میړه او یا د کورنۍ د نورو غړو له سخت چلند په تنګ شي او مجبوره شي چې خپل کور پرېږدي، نو بیا څوک نشته چې ترې ملاتړ وکړي.
یا هغه بې وزلي چې یاد معنا د پلارګني د کور په سره ښځې د خسرګني څخه په ځای وي، یا معنا د پر یوه پر بله باندې ضد راغلی، نو د هغه ښځې چې دا ځای ورته جوړ کړي دلته معنا بې وزلي خوندي کړي د ځان سره پر دې خو بله کار نه
مشکله کې میداشته باشه. به قماندانی میبرن، خانه نظارت خانه میبرنش، بسیار جای بد است، جای خراب است، باید یک خانه هم نچیزتر بر رئیس زنها داده شود، چون که رئیس زنها بسیار به مشکل گرفتار است. قماندانی بر رئیس زنها تسلیم میکنه، رئیس زنها جای نداره.
که څه هم چې په کندهار کې د امن کور اوس مهال ډیر اړین بلل کیږي او ښایي ډیر شمیر ښځو سره مرسته وکړي، خو په جرمني کې افغان دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي تر ټولو به دا ښه وي چې خلک خپل کورونه د امن کور وګرځوي، ځکه په اسلام کې له ښځو سره خشونت جایز نه دی او همدا په کورنیو کې سخت چلند دی چې ټولنه هم متاثره کوي.
هغه اسلامي جامعه چې د ښځو په ضد باندې خشونت منځته راوړي، هغه اسلامي جامعه تکامل نه دی کړی او هغه جامعه به همیشه د خشونت سره په نسلونو نسلونو کې پراته وي. لکه دا موږ او تاسو چې په خپله ټولنه کې وینو، د کور نه شروع وکئ، خپل کورونه په امن کړئ، خپلو کورونو کې سوله راولئ، اول د خور ورور د پلار او د ماشوم ترمنځ، او دغه خشونت چې په کورنۍ کې تولیدیږي د دې خشونت لمنې بیا جامعې ته پراخیږي. نو زه ستاسو نه هیله کوم چې قرآن یوازې لولئ، ما په قرآن عمل وکي او په قرآن باندې چې موږ او تاسو ته د مینې او محبت پیغام راکړی دی، د خور او د مور احترام یې په موږ لازم کړی دی. په مینا او محبت کې ژوند کول د اسلام پیغام دی او اسلام خلک مینې ته رابولي.
مولانا فدایی زیاته کړه که خلک د سخت چلند پر ځای یو بل ته درناوی وکړي او زغم په نظر کې ونیسي، نو د دې پر ځای چې یو ښځه له خپله کوره تیښتې ته مجبوره شي، خپلې کورنۍ ته به د خوشحالۍ لارې لټوي.
کوشش وکړئ چې دغه خپل کورونه د امن کورونه کوي، تر څو چې ستاسې خویندې، ستاسې میندې او ستاسې ښځې په کور کې خوشحاله وي او تاسو ته د یو خوشبخته او باسعادته ژوند هغه ارمان راوړي او تاسو اولادونه په ښه ترتیب سره تربیه شي. په یوه مالګه کما چولو باندې په افغانستان کې خزي خويندې وهل کیږي، دبول کیږي، او دا ټول کارونه چې دي د اسلام سره منافات لري.
سو هم را شو په کندهار کې د خزو یوې بلستون زده. په دې ولایت کې لګي خزینه روغتیایي کارکونکو شته او خزي ډیر زله د داسې ناروغیو او ستونزو له امله مري چې مخېنی بل کیږي.
موږ د کندهار د شبخانو کې زنانه د ترانه
نه مثال نه سمته دا ویني کیږي. د نړیوال قانون لمخې په ټولو هیوادونو کې حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې برابر کړي او دا د ټولو وګړو حق دی. خلکه د افغانستان د نورو سیمو پوشن په کندهار کې هم لګي خزي روغتیایي اسانتیا ویلري. میړونه اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټرې معاینه کړي، خو هغه ځوان نجونې چې هیله منې دي لوړې زده کړې وکړي او ډاکټرانه شي، دوی ته هم اجازه نه ورکوي چې نورو ولایتونو ته ولاړې شي او د طب پوهنتون کې شامل شي او یا هم د نرسنګ زده کړې ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د میرویس نیکه په نامه باندې یو نوی پوهنتون جوړ شو چې نجونو ته هم پکې د زده کړې چانس شته، خو دوی ډیر ځله د خپلې خوښې څانګه کې سبق نشي ویلی. دوی حتی د خپل زده کړو لپاره هم د ټولنې او کورنۍ په نظر فیصله کوي او خپل ځان ته حق نه ورکوي چې په خپله خوښه درس ووایي. شهیره سیدی د پوهنتون ته ډیره خوشاله ده.
ګر متاسفانه مخکې په افغانستان کې او په زیاته بیا په کندهار ساحه کې دغه موږ لپاره زمينه دومره مساعده نه و چې موږ خپل لوړې زده کړې ترسره کو او یا هم لاړ سو خارج ته کوم بورس واخو یا په کوم بل ځای کې په شخصي طریقه سره درس وایو، ځکه چې هلته ډېر مشکلات موجود و. د ښځینه طبقې لپاره دا هیڅ امکان نه درلود چې د خپل کور او د خپل فامیل څخه د لرې ولاړ سي او خپل تدریس یا خپل درس ته دوام ورکړي. او ښځینه طبقې یا د نجونو لپاره دا ډیره مشکله ده چې د خپل فامیل، د خپل مور پلار، د خپل کور څخه بهر لیرې په یو داسې ساحه کې زده کړه وکړي چې هلته امکانات نشته و دي ته. نو ډاکټرا ماستری دا خو هیڅ امکان نه لري چې موجوده دي، ډیره کچه کمه ده چې موږ خوندې که حقوق پوهنځی وایي او بیا نسی کولای چې کوم وظیفه حاصله کړي یا کوم کار وکړي په کوم دفتر کې. نو په دې وجه سره هم دی تی پوهنځی ځان ته اختیار کړی ده، ځکه چې یو ډاکټر په ډېر اصلي طریقه سره کولای سي خپل وظیفې ته پرمختګ ورکړي، هغه که نارینه وي او که ښځه وي کولای سي چې هغه پرمخ بوزي.
د شهیرې په شان ډېر نجونې هیله منې دي چې ښځو ته د لوړو زده کړو د اسانتیاوو له برابرولو سره به په کندهار کې ښځې په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې د کار کولو حق ترلاسه کړي او په دې توګه به هم د تعلیم، هم په کورنیو او هم د کندهار په ټولو خلکو کې لوی بدلون راولي. بیا به د ښځو وهل ټکول او هغوی سره ناسم چلند داسې جرم وي چې څوک به ورسره د زهرا د دوسیې غوندې چلند نشي کولی. هلته به کندهاري نجلۍ خپله د قاضي پر څوکۍ ناستوي، شواهد به راټولوي او سمه فیصله به کوي. د کندهار په هر ګوټ کې به روغتون وي او هر څوک د دې په ځای چې په خپلې لور د ولبر اخیستو په غم کې شي، د هغې د تعلیم په غم کې به شي او په هر کور کې به ډیوې بلې وي. خزو سره د تاوتریخوالی او د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د دې لړۍ پر راتلونکو برخه کې به د ننګرهار ولایت د خزو د ستونزو په اړه واوري. کولای شئ د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړئ، پیغام واستوئ د ازادي رادیو وی پانی او یا هم فیسبوک ته azadiradio.com یا هم azadiradio.org او د ازادي رادیو فیسبوک facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ. د دې لړۍ تر بلې کړۍ د خدای په امان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې azadiradio.com.